افغانستان کې د سحر 10 بجې سویتا سي ازادي رادیو ته غواړیست. السلام علیکم. بل خبرونه مو پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سبي خوځینی راپورونه هم خبرو واوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخه ولوي چې د دوی په خبرو کې ځینی پرمختګونه سوي دي. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې اړوند په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه سوې ده. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه سهار ته نیمې بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو و. نصرت رحیمي وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تلفات څونه دقیق در قام به وروسته تاسو سره شریک کوله. بعد مرغه تلفات لري له سیمې د بهرنیو ځواکونو د موټر یو کاروان تېرېده چې دغه چاودنه رامنځته شوې.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. پرون په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخې ته وسوه شپږ کسان وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي وو. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې د عامه ساتنې پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پوځیان وژل سوي دي. په هرات کې د عامه ساتنې درستیزوال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې پرمختللې وسلې ورسره وې په روبات اخوند سیمه کې پر پوستو حمله وکړه. دا ما ساتنې لس تنه ټپیان سوي او شپږ تنه وژل سوي. هغوی دوربین لرونکي وسلې لري چې هر چا له سنګر څخه سر اوچتاوه وسلوالو ویشتل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هرات په اوبه او پښتون زرغونو ولسوالیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي چې په پام کې لري په پلي ډول مساکله ولسوالۍ ته ولاړ سي نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دوی چې له مرکز لشکرګاهیې حرکت پیل کړی وایي د هوا د ګرمۍ له کبله ښایي په چانجیر سیمه کې تم سي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
دا چانجر د لیسې په سیمه کې یو لږ د مختزو نور د مکو ځکه چې بخار وژه ده بلخوا ګرمي ده او ملګري هم ستړي دي. تر دمې وروسته که چیرې ملګري ځواکمن و بیا حرکت پیل وکړو.
د سولې ولسي حرکت مشرتابه وایي مساکله ولسوالۍ ته د دې لپاره پلی تګ پیل کړی دی چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او اوربن پیغام ورسوي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپله پرونۍ وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړې او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پېښوي چې پر اوبو تېرې سوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات سوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې بیره په دې وروستیو کې ولاړه کړې ده. سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کېږي او د ایران سره سخت سیال ګڼل کېږي په سیمه کې د نفوس پر سر سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پامپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو. ښاغلی پامپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبرلانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي وو هغه اسناد او شواهد ښیي چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. بله اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پوښتنه وسوه چې آیا ده دغه اسناد او شواهد کتلي. ده وویل هو، ده او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې لوړ رتبه چارواکي ترکیې ته د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي پر انقرې د فشار زیاتولو هڅه په داسې حال کې وکړه چې ترکیې ویلي چې د دې سیستم د رانیولو موافقه به عملي کوي. د نړیوال امن د چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست معینې کاترین ویلبارجر پرون وویل د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم رانیول به د F-15 ډوله جټ الوتکو په پروګرام کې د ترکیې پر شراکت او د ناټو له نورو متحدانو سره د ترکیې پر اړیکو زیان رسوونکي اغیزې ولري. میلمن ویلبارجر پرون په واشنګټن کې اتلانتیک شورا ته په وینا کې وویل له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم رانیول به ناوړه عواقب ولري. امریکا له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې دغه دفاعي سیستم دې نه رانیسي. د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو ته بالقوه خطر پېښوي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ځینې مسایل څیړو. تر هغه وروسته د ازادي رادیو مجله اورېدلی سي. په پیل کې ورزو کابل ته ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن سهار په 1:14 کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې 14 نن سهار 8:30 هغه وخت وسوه چې له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات له ده څخه اورو.
سالی صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په دغه 14 کې 4 کسان ملکیان وژل سوي دي، همدارنګه 3 کسان نور ټپیان دي. تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل په کابل کې رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې چې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه سوی و، پکې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. خو تر اوسه پورې هم ازادي راډیو ته په دې اړه کره معلومات نه دي راغلي چې په دغه پیښه کې وروستي جزئیات د تلفاتو جزئیات څه دي. سالی صاحب،
بله، افغان صاحب، دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پرون هم په کابل کې یوه انتحاري حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د کابل اوسیدونکو ته یې څومره اندېښنې پیدا کړې په داسې حال کې چې اختر هم پرانیژد کېدو دی او په کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده؟
سالی صاحب، نه واجب کابل کې تیر ورځ 14 سوی ده. د مارشال محمد قسیم فهیم په پانتون دروازه کې هلته شپږ کسان پولیسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلکې دې سره پخوا کې په دې وروستۍ اونۍ کې د روژې په وروستۍ اونۍ کې په کابل ښار کې په ټوله کې بریدونه او چاودنې زیاتې سوي دي چې موږ د کابل ښار یعنی په دشتي برچي همدارنګه د دوغابات او څو دوه ورځې وړاندې په د کابل په قلاچه سیمه کې هلته وسلوال بریدونه په پولیسو باندې کېږي. کابل ښاریان زیات اندېښمن کړي په داسې حال کې چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کابل امنیت قوماندانۍ په ښار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو بیا هم خلخل چاودنې کېږي او دغه چاودنې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډېره مننه. ومردل چې نن سهار په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په دې چاودنه کې ځینې امریکایي سرتیري یا ځینې امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان سوي دي. ازادي راډیو به هڅه وکړي چې په نورو خبرونو کې په دې اړه تاسو ته وروستي او تر دې دقیق معلومات وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی، خو دوی نه دي توانېدلي چې پر اوربند یوې موافقې ته سره ورسیږي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنې جګړې خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دې خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسیټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایوه لوړ رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې رسوي کې د افغانستان په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې له تنباکو څخه اکثره د سګریټ، چلم او قلیون په ذریعه استفاده کیږي. تنباکو د نشه یي توکو اساسي عنصر ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د مړینې دویم علت جوړوي. تفصیل خان محمد سین.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قرباني دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څنګ ته لیږدول شوم. د زلبیختو کالو راهیسې د سګرت څکولو لامل د مری په سرطان اخته یم. دلته مې لراتګ نه تر اوسه 15000 افغانۍ پور کړې او مصرف مې کړې ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د مری خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیره پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تنباکو څخلې پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بمردل چې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معدې او خولې د سرطانونو په سول کې 10 عامل د تنباکو محصولات دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام له مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلفو انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي. او همدارنګه تمباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 کې دغه څه د تمباکو استعمال چې اوس روان دي مخکې لاړ شي، په 2000 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تمباکو د وجه نه دی او 8 میلیونه انسانان ته، یعنی 2 میلیونه به 8 میلیونه ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې د دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تمباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې رګدوي، په ځانګړي توګه د تمباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خو دا ده چې دا د تمباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي. خو طبعا همدغه 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تمباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودای نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه ترخی دی چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تمباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تمباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي، مګم دومره نه. او همدارنګه بعض خلک د نخود ممیز او بعض نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تمباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تمباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې مونږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د 1 نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تمباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د تنباکو پر زیانونو یې خبرې کولې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معدې او خولې د سرطانونو په سلو کې 1.5 عامل د تنباکو محصولات دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات شوي دي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Da khabarwani pa pati shibo ki da Azadi Radio mujalla khabariji.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو ل غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د غزنی کې موږ په نیک پال نسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزیږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې ننه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سرګې خو خپل لاله غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دې کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځانه مرور یم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب، انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دې ورځې لپاره ټاکلې موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ منځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خندونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تما د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د پپرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وچه واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د څلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام څلی چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت مقاماتو او دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د څلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د څلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده کې د جام د سلی د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي، چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالر د جام د سلی د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول یې په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له تیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوټ ګوټ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا یې په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری هیئت وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیلبیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دوی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې مخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډېر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه یې تر څنګ وو. دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل، ځکه د دوی ډېر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه، له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو 2 کالو څخه د دغې ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ موږ پیل دا او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو پر روښانولو کې شروع ترسره کړی دی. لیکوالان، د کلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاینغونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غاخ په نوم یاتلس غنې دوه میاشتنې مجله او تر یو درزن زیاتې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیوي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه شوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته خیسته یې، دا پوره ده. په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته. مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال نمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډېر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي، سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي، رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو مدغه شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټا کړو د تنمنځ کې؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر سرګن وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي
چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحو کې تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو دکه د پښتو ورځ چې تاغه ناسم په هوای ډیرو سره دا ساده نه یاد شدا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبې ورځ نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي. دا
وایو او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، تاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، لاغره وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ مانځي، د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري، او دوامه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته د څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله ده چې دوی سره پیدا کړي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دین نور کلتوري مسلې لرو، خپلې کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي. کنه خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې د باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کیږي، خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، غوي ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي. د پښتو راز به دا موخید ونه تور کې چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیر مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې، کاغه سیاسي، کاغه دینی، کاغه اقتصادي، کاغه کلتوري، هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې غوی پښتو وای په قوم پښتانه دي د غیورزي د منځن په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراو ټولې دو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کې دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه حال ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نغټه ستونزه د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونسوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سی وی نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل تر پښو لاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیشه به وایي ک لاندې والا دي ک برني دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوه جنگ ځپلې او رسپاتې سیمې کې لیکوالي او شاعري کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسول همدا شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی ژوندۍ صاحب خبرونه ته راغله
مننه کوم وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تاسو سره د زړه خواړه ولې
په لومړي سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همدا شن نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو اوس په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کال فرا ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فرا ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد ملکي او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کمی شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کېږي اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاسه نهسته زیاتره وخت لیکنې کوو لیکنې هم لرو ځینو
ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقاله لرو چې ورکړی مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړو علاقو سره زیاته زما علاقه
ده. دغه ځای ته راسو ژوندی صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرې چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
او دقیق ارقام یې خو نهشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه
په مجموع کې کسړې وای د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، هم بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره واخلو او بیا اتیا فیصده د فیصله دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه کې او یو سم تعریف هم ورته ونه شي ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي، پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولای شي دا ولسونه سره ویش کی تر څو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوزو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او ردل کیږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی، ذهنیت سازی وکي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شوبه نه ودیږو. هم دغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالی هم آزاد او خپلواک پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه.
کورو دان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو د کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښته. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریووت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد.
په خلاص کې د لرګي پلانه ځګه تخته نیولې وه. تختې ته لاسته جوړ شوی و. بل لرې منډه را واخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې را واخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وي. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زموږ جی کرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او لختل پلاره ی ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لک خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړی په سر کړی و. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجری دی. د پلار د وفات پر وخت د 15 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوی او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لښکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاری وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زرم هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت، چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پښته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو، چې موږ حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي:
یو ورځ ملکیار بابا د خپل تر توخی کور ته ولاړ او د خپل تر زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تیره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړی تر غاړی زما سړګه خو خپل لاله غواړي کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګې مومي سم خپل سودا کنيز دې نيز دې نيز دې بلتون دې کنيز دې نيز دې نيز دې بلتون دې زړنې زوړې په ویر شړلې په غم سبون دې کور دې ور دې پزړې ور دې کور دې ور دې پزړې ور دې دا ور بوچ کا د ویر نيزونه بل ډیر په زور دې نمنځ یوسا سپینس پوک میا نمنځ یوسا سپینس پوک میا ورته وایا چې ترنک ټال کړم ستاله خل گیا ک خړو خړو وبو سیوان کړي بیل ملک یار دې پاتې ل یار دې سو بچانان دې ترنک به هیږي ترنک به هیږي.
مشهور لیکوالا گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچی میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې ل فانی نړۍ سرګي پټی کړي پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنوم کړي.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پا واوی لایم سخی برتم یو زلی را جوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی دست ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غارا سخی ستا پا بدمستیو که من غارا چی و جان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک که مبتلایم سخی بیا لخپل ځان مرواریم زمانی را ګرځولی لشکولایم سخی لژی خوشالانی را پیرزوکا هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی و منه کدا واری و دسون سخی بیا به در نورک په دې دنیایم سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینې مې له سترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی نارې راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې دردېدلې ټپې وایم
د خپل قد په ستوري کې نم او دمه شم دخبل قد پسوری کے نمو دماشو اے کټ په سوري کې نمو دم شو د خپل کټ په سوري کې نمو دم شو په تسنیم نشته دوا ایسا نو تسلیم نیست دوونو ایسا نو سنری جی کد شب کمرون سنری جی کد